کولرا یو ډول انتانی ناروغي ده، یو ډول میکروبي ناروغي ده، او اکثره د موسم سره ارتباط لري. هغو موسمونو کې کوم کې چې ګرمي زیاته وي، سیلابونه زیات وي، بارانونه ورښت زیات وي، په هغې کې رامنځته کېږي. او اکثره عامل چې کومه ده، د ناپاکو خوړو او اوبو له لارې د یو انسان نه بل انسان ته انتقالېږي، او مریض ته حاد اصالات پیدا کوي چې تبه او درد په اصالاتو کې وینې نه وي.
مننه ښاغلی ډاکټر. نو کوم حالت کې بیا انسان مري؟ ځکه چې لیلمان د خوراپورونه راغلي چې 13 کسان مړ شوي، یعنی دا په کوم درجه کې دغه کولرا اوس؟
په هغو حالتو کې د انسان د مړینې سبب ګرځي. کله چې انسان سمدستي په دې مرض باندې اخته شي، نس ناسته زیات وي، او مریض ډېر زیات اصالات وکړي، او په نتیجه کې د وجود اوبه ډېرې زیاتې له منځه لاړې شي، او مریض سره عاجل کومک ونه شي، نو مریض په ضرب ډېر کم وخت کې کېدلی شي چې مریضي په واسطه باندې له منځه لاړ شي، خصوصا اطفال او د غټ سن کسان.
همدا اوس به هم د تاسو غږ ځینې ناروغان اوري په دغه سیمه کې. څه توصیه لري چې فوري څه شي کولای شي چې دوی له هغه وخیم حالت راووځي، یا کومک وکړي چې وخیم حالت ته لاړ نه شي؟
له ټولو نه مهمه خبره خو ماول د دې مرض نه د وقایې لپاره باید پاکې اوبه استفاده کړي. پاکو اوبه کې فلټر اوبه یا تصفیه شوي اوبه کې هغو ته څوک لاسرسی ونه لري، حداقل جوش شوي اوبه، او که جوش شوي اوبه هم نه وي، حداقل د دسې څاګانو اوبه باید استفاده کړي چې هغه د تشنابونو څخه او د بادرپ له ځایونو څخه لرې وي. او دویمه خبره، کومه مېوې یا سبزیجات چې استفاده کوي نو هغه باید پاکې، او مېوونه باید پوټکی ایسته کړي. او دریمه خبر دا ده چې هغه مریضان یا په دې سیمه کې اکثر کسان دي، اکثریت به په دې میکروب باندې اخته وي، نو هغه باید تشناب حد اقل 30 متره یا 40 متره د اوبو د منابعو نه لرې فاصله کې وکړي. او کله چې څوک په دې مریضي باندې اخته شي، نو ښه خبره دا ده چې هغه مایعات زر تر زره باید جبران شي، او هغه یو قسم خاص پودر خرڅېږي چې په اکثره جنو کې د موږ د افغانستان هلته موجود دي. اگر سلور لیټر او بوتا چول کیږي، بیا مریض ته ورکول کیږي، او کړي غو ته هم څو کلاس رسېونه لري، نو هېڅ عقل په کور کې د نارو د کوم روغ په وازان شي، هېڅ عقل سلور کاچوغه برد نیمه کاچوغه مالګه سره په یو لیټر جوش یا سړی سوی او بو کې واچي، او مریض ته ورکړي شي تر څو چې روغ سنت رسېږي. د مریض سره ډېر زیات کومک کوي.
ښاغلی ډاکټر، یو خصيمه قرنټین شوی چارواکي وای فکر کوي دا کومک کوي چې له دغې سیمې نن نورو ځایونو ته ورنشي، او په خپل کور کې باید څو کې د کور خلک ناروغ ته ورنږدې شي نشي که څنګه حساب؟
بالکل، په ټول انتانی مرزونو کې، میکروبي مرزونو کې، چې یو مریض نه بل ته انتقالېږي، نو قرنټین په اول قدم کې ډېر زیات رول لري. او په دویمه درجه کې د قرنټین نه وروسته هغه لکه چې مخکې ویلې، د مریض مطبوع یا غایته مواد یا استفراغ، هغه د اوبو د منابعو نه باید لرې، او مریض سره چې کوم روغ پیوازان په تماس کې، هغه باید حفظ الصحه ډېره قوي مراعات کړي. او مریض ته په عین وخت کې مایعات هم باید مایعات ورکړی شي، او چې مریض حد اقل مریض هم باید له تشناب نه باید لاس په یو صابن باندې باید پرمیزي، یا په اوبو باندې حد اقل یو څو ډېر ثانیو لپاره باید پرمیزي، او د مریض من له لوښ نه باید استفاده ونه کړی شي. او مریض که چېرته تشناب ته ځي، د هغه مطبوع یا استفراغات حد اقل د اوبو د منابعو نه باید په 30 متره فاصله کې. دفعتا د هغې سیمې خلکو ته د ماده ته ویشې ده چې حد اقل دا چون مطفوع ادرار یا مواد غایطه یا استفراغات دا د دې مرض له ټول نه د انتقال غټه منبع ده، نو د دې لپاره باید یو یو نیم متر هغلته ساګانې وویستل شي، یو یو نیم متر په اندازه، او د اوبو د منابعو نه باید 30 یا 40 متره فاصله ولري، او د هغو لپاره د فتن د موقتي تشناب حیث باید استفاده وکړی شي.
مننه ښاغلی ډاکټر. آخر کې دغه اختر تیر شو، قربانۍ هم خلکو وکړلې، ممکن ډېرو ځایونو کې غوښې پخوي د خوري، به د اوس لپاره باید څه وکړي؟ دغه مریضانو ته د غوښې د خوراک توصیه کوي که څنګه، یا لري وساتي ځان له دغسې قوي خوراکونو نه؟
بالکل، چون په دې حالت کې مریض هغه هضمي سیستم ډېر زیات ضعیفه کېږي. د مریض د هضمي سیستم داخلي برخه کوم چې جذب رامنځته کوي، هغه بېخي نیمه شړېدلې د کولمو داخلي برخه، نو قوي خوراکونه نشي جذبولی. باید مایع خوراکونه، یخنی شوي خوراکونه وخوري، او په مقابل کې هغه خوراکونه چې سره شوي یعنی مخام یا قوي خوراکونه، پروټیني خوراکونه، مثلا غوښه تاسو یادونه وکړه، او غوړ لرونکي خوراکونه لږ څخه باید اجتناب وکړي. مایع خوراکونه باید واخلي، مجموع کې جامد یعنی مجاند حتی باید ونخلي.